د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام پیلېږي. اجمل اند په څو شیبو کې د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې دا دی زه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو په خدمت کې. طالبان وایي چې ډېر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی او امریکا د کورونا پر ضد د دوه ډوله واکسینونو تقویتي دوز ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. طالبانو نن ادعا وکړه چې پنجشیر ولایت تر بشپړې ولکې لاندې راوستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبر تایید کړ. له دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د ولایت ودانۍ د طالبانو لاسته ولوېده.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي، لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
د مقاومت د جبهې سرچینه د طالبانو دا اداره دوي او وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول د طالبانو لاسته نه دی لویدلی او د دوی وسلوال هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال په بازارک کې د پنجشیر ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. د پنجشیر د جګړې په اړه د سیالو خواوو ادعاو تایید ګران کار دی، ځکه هلته خپلواکې سرچینې لاسرسی نه لري. بلخوا رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دای په یو خوندي ځای کې دی. طالبان وایي چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلی مجاهد وړاندوینه وکړه چې نوی چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترېغه صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي. دا یو وړاندوینه داسې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره، د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر یو ټول شموله حکومت جوړېږي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیرې شپې حملې په کلکه غندلی او ویلي دي چې له دې ولایت څخه را رسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خواشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. ښاغلی مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بس پنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو ښار کې جوړه شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبري وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره همراسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچي وایي مسؤل چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچي ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانتیک واکسینونو اغېز د وخت په تېرېدو سره راکمیږي. خغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دوړو واکسینونو تقویتی ستنې بخوندې وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي به هم څېړنې کوي څو د مسله یقیني کړي. د اعلان داسې محل کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایروس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازه ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنی یا انجونی چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کول اخوی سره دی دوی په کارونو، دی دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې دی راتلونکو لپاره څه تملری څه هیل لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې د محل طالبان واکمن شوی دی، هغه ډله چې د خزو سره د چلن په برخه کې پری پوخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان خزی څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د خزو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوه اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبریالي فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ د چی دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازي وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړي توب درلود. وسره سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون لاري یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لمړی خو مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به راپایل کو چې وست خپل ژوند پاړه باندې راته وایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې وکیل وي، وس راته وایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوي، نه کوي، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونو لاره نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکریوم د زابل ولایت د ولایتي شورا د ریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا، ولسی جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوی ډیر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو، نو ما ځان کاندید که چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویور، او په اول دوره کې چې دا پروژه نوی و څوک د سم معلومات نه درلود، کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیسته په دې پوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت رسوي او د حکومت خلک ژغ ملت رسوي. خو په دې اکله ما بیخي ډېر کارونه وکړه په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هیڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړه، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویسته. شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژې هغه کورسونه واخیسته چې دوی مې په هغه کورسو کې شامل کړ او دوی د سواد کچې چې لوړ شي. نو هغه شوزه د کور نه وته، فقط په چا دیوال څلور دیوال د کور کې دوی ناست وو. بیا مې د ماساتو نه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژې راوړي. هغه پروژې کوته مده چې د چرګو پروژې او د خیاطۍ او د غشان، و چې ما ډېر شوزه دعوت کړ په دغه پروژه کې مې شامل کړ او دوی کار کول، د خپل کار لاسه خپل کورو ته نفقه وړل. چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسې حرکت خواران یون په نامه، چې دغه مشري ما کول. په دغه مؤسسه کې ما درې سوه خویندې راجست کړ چې تر یو چتر لاندې موږ کار کول. ما د دوی ته مو ډېر کورسونه دایر کې او دمد شوراګان پنځله شوراګان مې دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شش خويندې او هغه مور چې کابه سواد ما تجربه د لوچ په هر کلی کې او په هر رسوالي کې دوی مې شامل کړي، چې هغه دغه لاره نه موږ او توانې دوی چې ډیر شوز مو جاسکو او اجتماع ته وته، چې د دوی نه هر پنځله ورځ د دوی نه معلوماتونه غوښته، د دوی امنیت د خاطره، د دوی د سواد کچې لاره نه بل کورسونه مو ایجاد کړي، چې د قران شریف هغه خویندې چې ایشای نه پیدا او دوی آتها خپل هغه منظم سم عزت کولی نه شو. په دې کې موږ قرآن شریف کورسونه ورته ایجاد کړ، چې دوی شده مو دلته دعوتول او موږ ورته دعوتخواهي کول، آګاهي مو ورکول او درسونه مو ورکول. خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډېر مشکلات درلود. په دومه دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول، ولې مسؤلیت بیخي لوړ وه او زموږ ولایت یو جامع سنتي ولایت وه، امنیت بیخي ډېر خراب وه. باوجود چې زه اولین ښځه وم چې په زابل کې وتلې وم، چې هیڅوک دلته په ولایتي شورا کې ځان نه کاندیدول، زه اولین ښځه وم چې ځان مې کاندید کړ او نور خویندې مې جذب کړ، چې ما ته بیخي ډېر اخطارونه ورکول. خو بیا په دغه مبارزه چې ما اخیستې وه تر اخره پورې مې ورسول او دادخواهي مې کول، همېشه د مبارزې نه مې لاس نه راخیستې. خو دومه دوره چې کله دومه دوره شو، بیا دا خلک ما ته راغی چې بیا ما ځان کاندید کړ او موږ تا ته رای ورکوو. او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه وم چې ډیر رای مې در نارینه نه بیخي ډیر و. خو دلته تاسو په یوه چې جامع سنتي او زورمندان ډیر دي، ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای مې اخیسته او الته زتلم الته کارونه مکول. خو دلته جامع سنتي دي، زورمندان ډیر دي، هغه باوجو چې زما رای ډیر و، خو ما ونه توانیدل چې چون یو شزه وم چې دا خایم کول او ما دا پوسټ اخیستل. بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانونه مساته ورسول، خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیا د معرف لارنه، دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړ، چې هغه خويندې چې په ورسوالي کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي، په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي او هم تحصیل مختبولي، او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالیانو کې و دوی نشي راتلی مرکز ته، چې دوی خپل زده کړې ساتل سې، دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکړي، هم عزت کې مخته وړي. په خدومه دوره کې ما ډېر مشکلات ولیدل. له بعد مرغه درته وایم چې باوجود چې نه دي چې ته هم خفه نه شي او اوریدین کې هم خفه نه شي، چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې دوه چاودنه وشو، ما ډېر مشکلات مې ولیدل او زما زوی چې ما سره د ریور وه هغه هم زخمي شو او زه سخت ټپي شوم. خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه او مبارزه مې له لاسه ورنکړه، چې په دریم دوره کې بیا زما خاوان زما نه واخستل شو چې زما خاوان شهید کې او اولادونه مو په ټپی شو او په میدان کې پاتو. خو بیا ما یې سن شم ډیر شامت مدلو توانایی می دیر با او ما خپل مبارزه تا دیر و بعد برکو خپل مبارزه نمی لاسوانه خسته دا از ما زندگی نامه چی تاس وابرید
ډیر زیات مننه کوم په دې هله چې وړاندې بم ژوند کې خوخی او سکون راشي کور مو ودان. څه فکر کوئ اوس چې تاسو کوم مسلې یاد کړی په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړی وو فکر کوئ چې هغه برخه اوس هم فعال ده اوس هم هغه شیان چې تاسو جوړ کړی وو یا تاسو وایئ چې د خزو د پارم ځینې کارونه کړی وو هغه به یې وسم؟
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځته راغی او بل حکومت یو تعهد غته راغی اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ هاتو او هغه کارونه مخته وړل بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په جړه دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه دادخواهي وکړو موږ باید د باندې ووځو او موږ مظاهرې وکړو مګر هغه مظاهرې چې زموږ حق بیرته ورکړي هغه لاسته راوړنې چې درې د زموږ د لاسته ډېر قانونه مو کړي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ وتوانیږو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته موږ ته فحاله کړي او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جهاني نه هم غواړو چې ما موږ سره مرستې وکړي هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډېر خفه یو او خپل لار مو ورک کړې دي چې چیرې لاړ شو او دادخواهي چیرې وکړو او زموږ دادخواهي څوک مني او زموږ دا غږ په کوم ځای کې پورته کیږي؟
مننه کوم فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون پوخانی غړي ده دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هر کله وایو له تاسو به دا واورو چې څنګه د وستې خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د وی خزینه خبریالې پتوګه وس پسړول یو وزید کی
ډیر مننه کوم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمنه تم په پروګرام کې متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یا ساده لکار لاس تشوي دي او په کورونا سي اکثر خبريالان په کورونا سي زيني يعني ډير کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هوادونو ته وتلي وي هغه هم په ډير بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي شوې هم په تشويش اما هغه کسان چې دلته دي په ډير بد وضعیت کې په سروړي متاسفانه ووست هغه څه چې موږ فکر کولو هغه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبريالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلی دي خبريالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وحل کیږي د بول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبريالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړی ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود په دې کې خزو اشتراک درلود د خزو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوي چې دغه علامه مثبت علامه دی او د دې نه داخکاري چې طالبان غواړي چې خزي خبريالانې موسی دي خزو اړوند مسایلو د غوي په ازادیو باندې خبرو او بحث تم چمتو دي؟ څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډیر په وخت ووسی چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهال دا به ولین کانفرنس وي، هغه چې تاسو وایي چې خزه پکې ګرون کړی وو لمړنۍ خبری کانفرنس به ووسی. متاسفانه تر دې مهال کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نشو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي شخصي حتی شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاف دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعاً شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه دلیدلې دي، یوازې نرسانې او ډاکترانې د خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ تر دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي، په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس ډېر وخت دی چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ لاندې راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته هم یو یادونه کوم، اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې ورسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنی شریکی کی او خپل نظرونه را سره شریکی. موږ سره دوه ملمنی دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنه کمشنر ده، همدارنګه فوزیا یونس کاکر د په زابل کې د ولایتي شورا وکیل و. دوی دواړه را سره دي، له دوی به ماورو لا اوریدونکو نه به ماورو په ځنګړی توګه ک خزینه اوریدونکو زموږ زنګ وهي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 46 01. بل شمیره مو ده 00 22 11 2 45 01. همدارنګه موږ په اسکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي رادیو زموږ د اسکایپ آدرس ته کیدلی شي چې د اسکایپ لپاره هم تماس ونیسئ را سره. فوزیا یونس کاکړ، تاسو ته براښو مخکي زموږ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو دی ولایتي شورا غړی وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړی وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خواندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډیر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دنده ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي، موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلې او خپل نظر مو وایي. ستړی مشي کاکړ صاحب، اورو له تاسو. مننه. زموږ
خبره چې دا وایي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلي دي افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې چې وړونه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېرمنو سره که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي نو تاسو به څه وکړي؟
مننه د تاسو غږ مو واورید. وروسته به له فوزیا وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اوریدونکو ته هم ورسو لدام اورو. مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام. ستړی مشي بل اوریدونکو مهرباني وکړئ څوک اول کوم خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر شه. متاسفانه زه یو ویلم چې غام د دې خبرونه د روحیه ما سوال را مو دی زړه دی که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره هغه دغه د پنشیر کې دا اوس کوم وران توغندې دي او دا رقم سکار توغندې او استرینګر دغه په ثاني دغه د پاره غلي دي دا متاسفانه مو بخښه دا کنده چې دا اوس دی یو د دې یو څه دا ته نو خوشاله کیږي چې خپل برادر دوی خاصه دي دا یو وران توغندې د پاره چې دا څنګه په دغه باندې اسلام آباد وښتي دوی دغه توغندې وړي لکه استرینګر چې دوی ټول کله.
مهرباني وکړئ معنا نه دمنګه دمګ د خبرونې موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نورو خبرونو کې حتما په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي کې د لشي شپاغي کې په دې موضوع باندې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د محل سره روان دي امنیتي مسایلې به څېړي. فوزیه وحدت یو همکار یا یو اوریدونکي ټلیفون کړی وو او هغه ویل چې یوازې خزینه بلکې د محل سړی هم د خپل راتلونکي پاړه باندې نه دی خبر. او بل پښتنه ادعا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وضع کړي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري خو بیا هم نو د افغان هغه افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي بریاوې درلودلې دي هغوی سره به کم انتخابونه یې څه به کوي؟ نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اوریدونکي په خبرو باندې خپله تفسیر راته ووایئ.
دا ټول کې دغه تحول نه یوازې د مېرمنو بلکې نارینه او په ځوان باندې هم خپل تاثیر کوي او ځي چې عمیق لري او
مو بخې د تاسو غږ فوزیه جانې مونږ ښه نه اورو داسې قطه قطه کېږي نه پوهېږم چې کلهګم دا موقعیت بدل کړي وس په تر شو مهرباني وکي. او به خیر دمنګ بیا د تاسو غږ نه اورو. زبل فوزیه یونس کاکړ واورم اغلی وحدت تاسو ته بیرته یا څنګه وه یا بیا د تاسو غږ واورو د ما همکار به در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ تاسو راته وایي چې د دغه اوریدونکو په خبره کې څه تبصره لري؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او تر څو لاسه یې بلکې نارینه هم هغه ځوانان چې هغه دندې درلود هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا که په سمه توګه دوی د امارات اسلامي افغانستان کابینه سم شي دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وادو کړی و هغه یو ځای ته رسوي کوي او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې و یا هغوی لسان ماستري درلود اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده در سره کی ولی چې هغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانه کې اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاسي یا یو ازدیم ځکه یا نور مشکلاتو کې ورکی دوی زی په هغه چمندو کې کښینی تر 2 بجې یا 1 بجې پورې پټ خپل کور ته نه نسکیږي او نه ایلې وی او نه امید وی.
ډیر زیاته مننه وستي فوزیه وحدت غږم موږ خاورې دلې شو. فوزیه جان وسته سرته دا وایي چې او بخی چې مخکې د تاسو خبرې سمې وانه ورې دي د اغه وريدونکو په نظر مراته خپل تفسیره وایي چې څه ده او دم راته وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
د درو د سوال په ځواب کې وایم چې کچېری دی ویلې په تاسو باندې د تیر په تیر قیدات را مسشي تاسو به څه کوي او دا تر هغه مخې اول خدغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې را پدې هیله چې نوې نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي ترڅو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نوې چې موږ وایو موږ سین غلرو انتخابات یا تر دې موږ نوري ګزینې څلرو چې موږ باید څه وکړو. اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته موږ خپل غږ د مدني حرکتونو لارې د لارېنونو لارې پورته کوو ترڅو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لارېنونو په نتیجه کې راکړي. د دې ترڅنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسترونې خزې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په خوځو باندې وضع کړی و هغه محدودیت په خوځو باندې وضع کړي ځکه دوی د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت د دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم په فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خب بیا هم دا به وخت مخکې وي وبګورو چې نظام جوړ شو، حکومت اعلان شي، بیا به لارې او ګزینې دا دي چې د ښځې شاید ممکن هغه ښځې چې د ډاکټرا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته خدمات کولو طبعا دغه ښځې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی دپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تصویر څه فکر کوئ
د طالبانو؟ البته تاسو پښتنه مانه هیر شو د ما پښتنه دا ده چې په تیر څو ورځو ته په قسم تاسو د ما د پښتنه وړول ځواب وي تیر څو ورځو ته مثلا خزم ګولې دلی په هرات کې راووتلې په کابل کې مظاهره وکړلې لاریونو نه وکړه نن په مزار شریف کې هم وي په نورو سیمو کې هم د نیمروز نم وي دا په دې معنا باندې چې خزي د غږ د پورته کسان په تاوتریخوالي سره په ځینو مواردو کې مخ شوي دي. طالبانو ویان نن وویل چې هغه کسانو چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسولین و چې له هغې ځایه لري شوي دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د خزو مظاهرې دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بخونکي نه دي چې خزي کولی شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاریخوالي ووخت په دویم ورځم چې بل کې تر سره شو په تاریخوالي ووخت په دریم ورځم په نیمروز ولایت کې کوم لاریون مو شو هغه په یو بند ساحه کې و لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه و کنه شاید هلته هم په هغه باندې اوختل په تاریخوالي اوختل او نن هم چې په مزار شریف کې تر سره شو ته خبري اعلان او ته په دې برخه کې اجازه ورنکړ شو چې دې ته انعکاس ورکړي ځکه دوی ویره ایداده چې اوس په افغانستان ټول خلک تابن اوس یوازې تاسو نشئ کولای چې میډیا
بند کی وست سوشل میډیا دا وست نوري لاري دي چې خلک د انټرنیټ لاري او بل تلاسي لري دلته اکسونه ویډیوګانی لاس پلاستیک یو د افغانستان ټول خلک خبري دوی فکر کوي چې کچيري موږ رسنیو باندې محدودیت ولګو خلک بنه خبري نه دا خبره نه ده تاسو د هاري لاري کولای شي چې خپل غږ اوچت کړئ طبعا دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري زه بیا وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې و دا محدودیت د ښځو د حجاب په برخه کې د کار په برخه کې او د تحصیلاتو په برخه کې په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي ځکه دوی اړ دي وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي تر څو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي ډېرې ښځې لا نه بتللي زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دی کورونا سي له دغه ظرفیتونو نه له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي داسې د نوایي چې د یو ښځه نشي کولای لیډرشپ ولري یو ښځه نشي کولای مدیریت ولري تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه او ښځې لوړ ظرفیت لري دوی ښه کولای شي یو ریاست یو وزارت مدیریت کې چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي زه خوشبینه يم چې یو ښه حکومت پر راسته شي او د ټول حقونه به پکې خوندي وي
مننه سلامت اوسي فوزیا یونس کاکړ لته سونه بدا و پختم چې نن طالب ویان زبی الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د خزو د ورستیو اعتراضونو او د خزو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبريالانو له پښتنو سره مخ شو یو خبره چې د په بیا بیا پیندن ټینګار وکړي ویلې افغان خزي دوی ورتاغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنې یا افغان خزی دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي چې دوی خپل حکومت اعلان کړي خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسول چارواکي او مسول ادارې معلوم شي او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي دی کنه دي
ستاسو وایم چې واقعیت هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکستان هم چې دا اوس دا دوی وایي بلکې چې دوی وایي چې موږ د شوز حقونه ورکو دا واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شبوي هاو کدا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقوق ته بیا په درنه سترګونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوی هغه شوزو چې وتلی په مبارزه کې یو د موږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې د موږ حقونه موږ خپل ترلاسه کوو
ډیره زه تمنه نه اغلی وحدت لته سنم کم دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستازولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي د دې په دې خپل نننې خبری کانفرنس کې څو ځلې د خصو د حقونو په برخه کې همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سپر خورد شوې ده، ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د خزو غختنې ورته د منلو وړ دي کنه. تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان نجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړ کړي، او د دې په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د خزو غختنو ته او همدارنګه د دوی هغه حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دي ته به رسیدګي کوي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوي چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې خاله مجاهد فضلون ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به اوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې ده، یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی خیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسی چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې موږ د پاره حسابېږي، دا پکې هیر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي، دوی کار ته تللې دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزه نه، دوی د همدا کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایه سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي. یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنی دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړې، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشې او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه کولی شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، ګزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم. همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړه. دا ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم لیوی رسنۍ سره ویلی و چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راست کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ اما غزین هغوی تاچشمه اخلي، اما الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندان په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ و اوسي چې هغه یې په راست کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ. او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته ووایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټوله ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي، برابر. هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونه نیول شي. د ورونو تر څنګ به ښځې وزي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر زیاته مننه فوزیه یونس کاکړ. تاسو په زابل ولایت کې دی یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نوزای خزته په بیلا بیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غویتم روزګار پیدا کړی وو. دغه سی پروژې د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې وی چې ولسی خزی دی غربت سره دی غوی دی بیوزلی سره مبارزه کوله. د چرګانو فارمونه وو په وړو سوداګروي کې وی لاسی کاروبارونه وو. تاسو راته دی اقتصاد لپاره وای چې څه فکر کوي دا ډول فعالیتونه دی خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولای شي او کدا فعالیتونه نه په اقتصاد به یقین شي؟
تاسو په یوه چې زموږ ولایت او زابل په دریمه درجه او د حکومت په نظر او ډیر د اقتصاد نه بيخي ضعیف او دوی زارې دي، یعنی په زراعت کې دوی تپتلاش کوي. د اعلی دانشونو د الټا ډیر نه دي، ساته ظرفیت سواد بيخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بازو مؤسسات نه اخیسته او په لمکول چې په زابل کې د خوند لپاره د دوی اقتصاد امر کېده او د دوی په روزمره ژوند کې ډیر تاثیرات مثبت لود. ولې چې یو شته چې په خوا اس کارنوا یس د کورنوا ته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصادي ضعیفه او د دوی نشو کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ نه افیسه او دوی ته مو اله ته مو پلې کول او دوی مو په تبار خبر کول، د دوی اقتصادي وضعیت هم خشي و. که اوس دغه پروژې الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي ډیر اقتصاد نه ضعیف دي، دا خو ژوند بيخي خپل ژوند له لاسه ورکوي. مشکلات بيخي په هر وجود کې دي، په هر څه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي. موږ دا دغه کسانه موږ اوس هم اله من لستو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده زموږ اداغه ورونه نه چې په خوا مو سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي چې مشکلات د ښځو ډېر دي اړین دي، او هغه ښځې چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هیڅ کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپل په بار کې وځي او کار وکړي په هغه پروژې کې ځان تنظیم کړي او د هغه پروژې لرانه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه فوزیه. وحدت لته سنم غواړم په همدې غاړه باندې و پښتنه وکم. انداسي ښکاری چې طالبان په خپل نوی حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي او په ځانګړي توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خکلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي. ګڼې خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره داسې وی چې د دوی په هغه معاش باندې کڅام د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې و د معاش او تنخاله لاري یا د کاروبار لاري هغه باندې د دوی د کورنۍ یو برخه ولاړه وه. په هغه باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه و، ځینې بیلابیل مشکلات درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغیزمن شي په مجموع کې په کورنۍ به اقتصادي اغیز هم وي او پراخي به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله د بیکاري مسله هم وه. خاوند به په کور ناست و ښځه به کار کولو د کور نفقه به یې تامینولو، یو ښځه به کار کوو لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکوله. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینا سیوا ادینا علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي، و دوی مجبور زینی ما خپل خبر کې دا څه دی چې دوی ویل مجبور نه هم زه بنو تلم لکوره کار و مینه کول او ما که زه فکر کینم دومره کسان وږي پاتې کیږي. نو تاسو قیاس وکړئ چې که چیرې تاسو ښځې کینه وای نارینه مو هسه په جګړو کې له لاسه ورکړل د ښځې اوس کور کې کورو کینه وای چې اولادونه هم تلف شي کورنۍ د دوی د معاش نه دوی ته ډوډۍ رسېدل او نفقه ورته رسېدل هغوی داسې تلف شوی. طبعاً ښځې که چیرې په کور کې کینی اقتصادي ضربه به هم موږ ووینو، ظرفیتونه به هم په کور کینی چې تاسو ټیټې ظرفیتونو نه استفاده کوئ کار به صحیح ده پر مخ ځي اما په هغه کیفیت باندې چې یو مسلکي کس یې پر مخ وي هر نو هیله مند یم چې اقتصادي پروژې د ښځو په برخه کې هغه څه چې میرمن کاکړ ورته اشاره وکړه امارات اسلامی هم عملی کی پلی کری دهاغو خوزو لپارا که بی سواده دی پلورو پلاتو سیمو که آغای یوازینه درامادی و چه دوی خپل کورانه یو تا دوده ای ورکی دوی ماری نلنری اتقریات خوزو بیا ورته اشاره کنم که دیر کورانه ماری نلنری او خزینه نفقه ورته ورکه بی دوگو ده پارا اقتصادی پروژه دوی لبیگری و بلابش دو دونو که هغه هیوانه چه دوی سرم راسته که وی وری دوی استری پروژه دوی خضل پارا اقتصادی تدبیس که پلو رو پرتو ولسوالیو که دندو و شراغانو للاری او هر حقاسه چه دوی خلای لازم گرنی در این مطابق ترسو در خوز جوان تاو حد اقل هم دوم رو وشی که وره که ورزینه جوان دی بخط و گفر مخبلاشی او حقا خوزی که تعلیم کردی اوی درس ویلی در اوی در ظرفیت نپا بیلابیلو برخو که استفاده و کلی ترسو شایست سالاری هم پا نظام که تامیشی او در خوز و حقون هم در بخولن لیلیش.
ډیر زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپل خبرې را ټولې کئ او داسې په مشخصه توګه را ته ووایئ چې خپل راتلونکی دی وی ډاکټر په توګه او همدارنګه دی خلکو دی وی استاد په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني او څه غواړي چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوی سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري.
تشکر مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خور وویل چې واقعیا د ښځو د تیر راستنامونو نه چې موږ تیر راستنامونو دلود او موږ هغه ندیده و نه نیسي نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي موږ ته بیرته حق حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې او هغه ښځو چې واقعیا ډېر استعداد لري اهلیت لري شخصیت لري هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلي دي دوی ته پاملرنه کوي او دوی په نظر کې وي او سوچې موږ او توانی چې په راتلونکو نظام په شوزو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وهدا تاسو راته د خپل راتلونکو پاړه باندې چې څه فکر کوي دی وی خبریاله پتوګا دی وی فعال پتوګا به څه ډول یو باندې غواړي ځکه زیاتره خزي په استلا ووتل له افغانستان نو فکر وکړي چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو لاغه جمله کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوي چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه دی او فعال په توګه په کارونو کې څاغې زراشي او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوي پاغې کې کېدلی شي چې د افغانستان د خلکو د ښځو د حکومت د دولت د ټولو خیر وي.
دا به لکه بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه یوازې ښځینه نه ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شو، له بیکاریو سره مواجه نه شو، له بدبختیو سره مواجه نه شو او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي په هغه ماده کې به نه خزه او نه هم نارینه ستونزه ولري، اقتصادي ستونزه به هم حل شي. اما که چیرې دوی د نظام په جوړښت کې، د نظام په بڼه کې لکه څنګه چې دوی خپل غواړي او هغه څه چې دوی ځینې اندېښنې موجودې دي په دې برخه کې چې ګرچن دوی وایي چې موږ ټول شموله حکومت جوړوو، اما هغه څه چې رویټرز خبري اژانس څور از وړاندې یو راپور خپور کړی و چې د نظام پر اساس کې څو کسان مشخص سیری وي، هغه څه نظام که دوی جوړ کی بیا هغه د اندېښنې وړ دی د افغانستان د ټولو خلکو لپاره. هغه به نه نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني او نه به د افغانستان خلک پر رسمیت پیژني، اما په دې کې به د ټولو اندېښنه هم دا ده چې نه به څوک پکې سهم ولري او نه به په هغه کې مشخصا د افغانستان خلک ځان احساس کړي او نه به نړیواله ټولنه له دوی سره مرسته وکړي. نو دلته اندېښنې راولاړې کیږي، اما که دوی نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي تابان اقتصادي ستونزې به حل شي، بیکاري به حل شي او یو ښه نظام به رامنځته شي. نو موږ هیله من یو چې داسې یو نظام جوړ شي چې عام امارات اسلامي چې اوس واک ته رسېدلی دي او دغه حکومت یې اخیستی، موږ له تېرو دوه څلوېښتو کلونو جګړو وروسته یو داسې نظام باید جوړ کړو چې اوس موږ بهرنیان یوازې پرېښودلې یو، حکومت موږ په خپل لاس کې دی، نظام باید خپله جوړ کړو، سیاست باید خپله جوړ کړو، اقتصاد باید خپله جوړ کړو، هر څه هم خدا لرو، هیڅ شي نه موږ کمبود نه لرو، ظرفیت موږ لرو. هغه کادرونه چې له هېواده بهر وتلي دي، زما هیله دا ده چې امارات نظام په جوړولو کې له دوی څخه استفاده وکړي. پاک نفسه کسان، له فساد پاک کسان دي چې په کورونا سول په تېر حکومت کې، یا هم په تېر حکومت کې ول، یعنی داسې کسان هم غني په حکومت کې و چې فساد یې نه کول، پاک کسان ول، له دغو تېرو څخه په نظام کې ګټه واخلي، ټولې ستونزې به حل وي. مختلف خواخوا باندې هغه مشخص تېرې چې دی باندې اعلان شو، که دا کسان و چې ستونزې لرو په تشویش او اندېښنه کې یو.
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده د محل په کابل کې، او همدارنګه پوخا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوخانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا د زابل د ولایتي شورا استازي پاتې شوې ده او هلته کار کړی دی. همدارنګه د نسائی ولادي برخې ډاکټر ده. له دواړو ډیره مننه کوو چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل. دوستانو، دا خبرونه د مخکښو ښځو وه، پر دې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، ښې چارې.